سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن جمعه ده، د چونګاش یا سرطان دریمه د جون 24مه. دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نوی ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې ده. د هندي رسنیو د راپورونو پر اساس دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلي کولو هڅې کوي. د هند یوه بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. دغه ټیم د طالبانو جپړو غړو سره کتلی وو او د افغانستان امنیتي وضعیت ارزولی وو. هند تیر کال په اگست میاشت کې کابل ته د طالبانو له ننوتلو وروسته خپل ډیپلوماتان له افغانستان څخه وایستل. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون ناوخته د کندهار هلمند پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي دي. د برښنا شرکت پرونی اعلانیه وایي دغه کسان له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کجکي د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنېدو پر مهال یې د کندهار هلمند پر لار پرون ټکر وکړ او دواړو سا ورکړه. برښنا شرکت ویلي چې دوه نور کارګران یې ټپیان سوي دي. اوکراین د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین پوځ له میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګنده نه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او آیا په لومړۍ کرښه کې هم کارول سوی او که نه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. او د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي اوکراینی ځواکونه به له سیویرودونیسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړی ووځي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلا بند کړي. د لوهانسک والي سرهی هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي کار نه برېښي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 2:03 کېدونکې دي. د دې ترڅنګ په دې خپرونې کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو پر احتمال اندېښنه ښوولې.
دوایانو ته ضرورت لري دغه خلک چې کوم دي، ځکه چې کوم خوراکي دي، د سامان دي، د خوراک د سکاک والا نه ټول څخه د خور سره خوره شوي دي.
د کرکټ لوبغاړي راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کړې چې افغانستان کې له زلزله ځپلو سره بشري مرسته وکړي. دا هم وري چې کونړ کې ورښتونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي
او په زرها او مالونه بړې دي. د خلکو کورونه او د غشان د خلکو باندې هم پکې ورانې شوې دي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې اوکراین وایي د امریکا له خوا یې پرمختللې لرې واټنه وسلې ترلاسه کړې دي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې چې د خپرونې په دویم نیمایي کې خپریږي د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه بحث شوی.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د چارو د بشری چارو د همغږی دفتر یا اوچا وایي د افغانستان د جنوب ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو ګواښ د اندېښنې وړ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندېښنه ښوولې چې په دغو سیمو کې تر زلزلو او زیانونو وروسته د نس ناستې پیښې په زیاتېدو دي. خو هڅه کوي چې ژر تر ژره دغو سیمو ته د څښلو پاکې اوبه او نورې بشري مرستې ورسوي. پیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي.
د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د شدیدو زلزلو له امله زرګونه زیانمن شوي کورنۍ د بیړنیو لومړنیو مرستو غوښتنه کوي. د پکتیا د ګیان ولسوالۍ دوه تنو زلزله ځپلو چې کورونه یې په بشپړ ډول له منځه تللي او د کورنۍ زیات شمېر غړي یې مړه سوي وایي. شدیدو بشري په ځانګړې توګه خوراکي توکو او د سرپنا ځایونو ته یې اړتیا ده. باجان او عبدالرازق ازادي راډیو ته وویل
نوی څه د خلک د کورونا د لمنځه تللې دي یا خراب شوې دي. خلک ټول د کورونا پاتې دي، یعنی سرپناه نه لري. دا خلک نن هم شپه باندې تر شی ورځ باندې برنو ته دغه ستره کړې ده. زمون خلک فل خل ساشد ضرورت لري، خمو ته ضرورت لري، خوراکي توکو ته ضرورت لري، دوایانو ته ضرورت لري.
د خمو نور د خوراکي موادو زیات ضرورت ده، ځکه چې خوراکي مواد تر کورونا لاندې شوې دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوجا اندېښنه ښودلې چې په یادو زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو او خوراکي توکو د نشتون له امله د اسهال پیښې مخ په زیاتېدو دي. اوجا په خپل تازه ورځني راپور کې افغانستان لپاره د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز الکبروف په حواله لیکلي تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به اغېزمنو سیمو ته یو ټیم رهبري کړي تر څو د مرستو رسولو هڅو د همغږۍ ملاتړ وکړي. دغې ادارې ویلي تر دې دمه په زیانمنو ولسوالیو کې زلزله ځپلو ته تر یو حده مرستې رسیدلې او هڅه کېږي چې د نورو مرستو همغږي هم وسي. بلخوا پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په وروستیو ورځو کې د زلزلو او شدیدو اورښتونو له امله د سیلابونو راوتلو د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسان وژلي او ټپیان کړي دي. د دغه وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل
وروستیو ورځو کې چې کوم سیلابونه راغلل او بیا وروسته زلزله وسوه د سیلابونو له امله زموږ 22 هیوادوال په شهادت رسېدلي دي. شاوخوا 100 کسه زخمیان دي. همداسې د زلزلې له امله د شهیدانو تعداد 1000 ته رسېدلی دي او زخمیانو تعداد 2000 دی چې په هغه کې سطحي او ژور زخمونه والا دي. د 10000 په خواوشا کې کورونه جړ شوي دي.
خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما سرپرست رامز الکبروف ویلي د دغې زلزلې له امله تر دې دمه د 800 کسانو مړینه تایید شوې ده. نوموړي ویلي د تلفاتو د زیاتېدو ویره هم موجوده ده. له دې وړاندې ملګرو ملتونو تون ویلی چې د وړاندوینو له مخې ښایي په دې مرګونی زلزله کې شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي وي. هڅه مو وکړه چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د ګواښ په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې د دې راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. په خوست او پکتیکا کې دغه سخت زلزله چې د شدت اټکل یې د ریختر په کچه 6.1 ښودل شوی، د تېرې اونۍ د چهارشنبې په شپه وسوه چې له امله یې د غولای دونو په بیلابیلو ولسوالیو کې به ساری ویجاړي رامنځته شوه.
عمر دل چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وی د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغي د خپرېدو ګواښ په زیاتېدو دی. تر دې مخکې په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت هم د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنه ښودلې وه. کولرا یو ډول میکروبي ناروغي ده چې د یو ډول میکروب لخوا د اوبو او غذایي موادو له لارې له یو انسان څخه بل ته خپرېږي. تر ډېره ماشومان اغېزمنوي. کولرا ناروغي په امریکا، اروپا، استرالیا کې تقریبا په بشپړ توګه له منځه وړل شوی، خو د آسیا په جنوب ختیځو هیوادونو، افریقا او لاتین امریکا کې لا هم شته. د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر وحید استانګزای را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. ډاکټر صاحب، په خبرونې ته شرغ لاسه څه فکر کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا وبا د خپرېدو په اړه ولې اندېښنې شول سي؟
وعلیکم السلام. روز جوړې په خیر. خوشاله سم چې ځان تاسو سره وینم. د کولرا ناروغي لکه چې تاسو ویلي دا یو میکروبي ناروغي ده چې دا په وروسته پاتې او په مخ په وړاندې هېوادونو کې ډېر لا تر اوسه هم په هماغه شدت سره روانه ده. نو دغسې حالاتو کې چې موږ یو لویه فاجعه یا ډیزاسټر ورته وایو، او په افغانستان په شکل هېوادونو کې چې هغه کې انکشافي پروګرامونه ډېر مخته نه وي تللي، نو که چېرته یو دفتن او داسې په یو کم وخت کې داسې واقع پرله پسې اول مثلا بارانونه وشي، سیلابونه راشي، وروسته لغنه بیا زلزله راشي، نو چې کله دا راځي نو په دې کې طبعا هغه سیستم د اوبو رسولو د پاکو صحي اوبو رسولو چې هغه د افغانانو لاسرسی ورته ډېر کم ده، هغه هم ډېر ناچیز ده. بیا خصوصا په داسې ولایاتو کې چې هغه په زمونږ د افغانستان په داسې ولایاتو لرې پاتې ساحو کې چې ډېر موسساتو خیریه موسساتو عمر ته لاسرسي کم ده، د دولت عمر ته کم ده، د خلکو عامه پوهاوی هم کم ده. نو د هغوی هغه څومره اندازه باندې چې دوی ځان ته کولی شي یو څه ناڅه صحي اوبه خو په مکمله توګه نه شو ته ویلی، ولې ځان ته یو څه جوړ کړي وو، هغه مکمله لویه فاجعه کې د دې بوګنون چې فاجعه کې لمباینه تللې دي. نو کله چې دا لمباینه لاړ شي نو چوندي وو انسان ژوند له اوبو سره تړلی ده، دې اوبو نه ژوند امکان نه لري، او همدغه ضرورت اوبو ته نو انسان هماغه ده چې هڅه به کوي چې اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. نو چې اوبو ټولې ملوثې شوي وي نو دوی مجبوراً د هغه ډنډونو نه د چې هرته اوبه ډنډ شوي وي هغه ناپاک اوبو ته د دوی لاسرسی ډېریږي، په چای د دې خو او پاک اوبو ته لاسرسی د دوی زیات شي. نو هماغه ده چې دا میکروب که په یو ساحه کې وي او هغه نورو ساحو ته هم تیتېږي، د یو شخص نه بل شخص ته هم تیتېږي، نو یو غټه فاجعه ما سره وړل کیږي. حتی زه چې په کابل کې یم او دلته وظیفه لرم، په دغه ورځو شپو کې واقعاتي سالات خصوصا په ماشومانو کې ډېر زیات فوق العاده زیات شوي دي چې دا وخت ورته ډېر مساعد ده. نو په دغه ساحو کې خو ډېر زیات اندېښنه ده.
بله ډاکټر صاحب،
خواهش او زموږ هیله هم دا ده.
بله ډاکټر صاحب، خلک د دې ډول میکروبي ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره له خپلو لږو امکاناتو، خصوصا په دغو سیمو کې چې زلزلو ځپلي او خلک هغه لومړني امکانات هم نه لري، له دغو موجوده امکاناتو په استفاده دوی څه کارونه ستاسو په نظر باید وکړي؟
دوی خو اوله باید دا کوشش وکړي چې هر څومره هڅه او کوشش چې کولای شي چې دوی اقلا هغه لږ صحي اوبو ته که لرې فاصله کې هم وي خیر لاړ شي، د چښاک لپاره د هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او راډیو وړي. او د بله خبره دا ده که چېرته بیا هم دوی نشي کولای او په دې باندې مطمئن نه وي هماغه اوبه دې راواخلي، له درېو نه تر پنځو دقو پورې دې وجو شوي، کله چې جوش کړلې او په هغه کې هغه موجوده میکروبي ناروغي چې دي، دغه میکروبونه چې هغه له مابین دغه خپل ریکولرا دغه چې دا میکروب چې دا د حرارت په مقابل کې هیڅ دغه نه لري مقاومت نه لري او ډېر زر له مابین دي دا کار دی وکي. او بل خبره دا ده چې چیرته یو ماشوم په دغه مریض باندې اخته کیږي، یا غټ ماشوم غټ اوزوري فامیل په مریض باندې اخته کیږي، نو کوشش دی وکي چې خپل لاسونه د صابون باندې پرېمینځي، لاسونه دې پاکي، تر څو له کوشش وکړي چې یو انسان له بل انسان ته دې د سرایت او د مخنیوي وکړي.
تر هغه چې په زلزله ځپلو سیمو کې موقت تشنبونه جوړیږي یا د پاکو اوبو امکان برابرېږي او طبي مرستې رسیږي، د نس ناستي او کولرا د کنټرول لپاره چې تر ډېره ماشومان اغېزمنوي څه سپارښتنه کوي تاسو هغو کسانو ته چې غواړي دغو زیانمنو شویو سیمو ته مرستې ورسوي، دوی څه باید وکړي؟
هغه خلک چې په همدغه منطقو کې اوسېږي د کوشش دا وکړي چې هغه خلک چې په نسناستې باندې اخته شوي وي هغوی دي که چېرته د تشنابونو سیستم همدام خرابه ده، سیستم د ابرسانې د اوبو رسول همدام خرابه ده، هغوی د خپل دغه مکتو مواد په داسې یو ځای کې یو ځای دي په خپل چکور کې، او کله چې کوي هلته هغه دې بېرته پټوي، هغه باندې د خاورې چې مکمل ځکه دی په دغه وخت کې د مچانو چې یو د مرض د انتقالولو یو وسیله ده، دلته کینی بیا د غذا نه راځي په لوښو باندې یا په خوراک باندې کینی، په دې باندې وکړي. یوه طریقه دا ده بل د جوش اوبو کولو مخنیوی چې ویلې دا ده، او بله دا ده چې خپل دغه لوښي کوم شی چې دوته اور سره پاتې دي اقلا دا د آزادې هوا ده د آزادې فضا نه محفوظ وساتي تر څو د انتقال مخنیوی وکړو. د انتقال په مخنیوي کې خبره مهمه خبره دا ده چې موږ دغه زنجیر یا دغه حلقه ماته کړو، د انتقال دغه حلقه باید ماته کړو. انتقال حلقه انسان نه نیولې، محیط هغه اسباب چې هغوی ترې استفاده کوي او د دې مدفع مواد د دې تر مابین دغه حلقه چې په شکل د کوروي باندې دغه باید ماته کړو. دا څنګه ماتېږي؟ همدغه څو خبرې دي چې دوی اوبه باید جوش کړي، هغه خپل مطفوع مواد چې کوي که چېرته تشناب کې سم دا شی نه وي نو هغه باید په یو سالم په یو ځای کې چې هغه لږ ځای ورته خپل مناسب جوړ کړي او تېرې نه پرېږدي، بېرته دې خاوره پرې واچي او لږ ځای دې ورته ښه چکور راغې کړي. دا موقتي کارونه دي، او غیر متوسطي یا په متوسطو حالو کې هغه باید خیریه بنسټونه او دا خلک هم لاسته کار شي او هغوی ته د لازم پاکې اوبه او دغه سیستمونه چې خراب شوي دي متاثر شي هغه زر تر زر برحاله کړي.
ډېره مننه د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر وحید ستانکزی و چې په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو په مسله را سره خبرې کولې. دا هغه میکروبي ناروغي ده چې تر ډېره ماشومان اغېزمنوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راشد خان له نړیوالو لوبغاړو غوښتنه وکړه چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د کرکټ ملي لوبغاړي د نړۍ په کچه پیژندل شوی کرکټر راشد خان په نړیوالو په تیره بیا په بارنیو لوبغاړو غږ کړی دی چې د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له ده سره همکاري وکړي او د مرستو په ټولولو کې ورسره لاس یو کړي.
راشد خان هیر، اینڈ ایز یو آل نو دیٹ افغانستان واز هیٹ ویری سیڈلی بای ان ارتھکویک in which lots of people lost their lives.
لکه څنګه چې پویږي افغانستان سختې زلزلې ځپلې غاڼو کسانو ته مرګوبلا او خته ده. زه له زلزلې ځپلو او ټپیانو سره د مرستې راټولولو یو صندوق جوړوم. ستاسو ملاتړ او مرسته به ډېر مهم وي. هر اندازه چې مرسته کولی شي ډېره به حیاتي تمام شي. همدارنګه زه غواړم چې شاهد افریدي، هاردیک پانډیا او ډی جی براو باندې راکوم چې یو ویډیو جوړ کړي او خپل پیغام د دغو زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره پکې نشر کړي. راشد خان د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره یو آنلاین صندوق جوړ کړی چې تر پخوا لا غښتلی راګرځو نوم یې ورکړی دی. هغه تر دې دمه له زلزله ځپلو سره د مرستو اعلان دقیق نه دی کړی چې څومره پیسې خپله ورکوي، خو د راپورونو په اساس چې راشد خان هم یو اندازه پیسې له جیبه په دغه صندوق کې ایښي او په نورو نړیوالو لوبغاړو شتمنو لوبغاړو باندې غږ کړی دی. له هغې ډلې شاهد افریدي او ځینو نورو چې د سره د مرستو په ټولولو کې لاس یو کړي او خپلې مرستې هم وکړي.
په کونړ کې د زیاتو واورو او بارانونو د اورښت او سیلابونو له کبله د مړو شمېر ډېر شو ته رسېدلی دی. په دې منځ کې خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف په مرکز سدآباد، څوکۍ، شیګل او چپې درې ولسوالیو کې د زیات باران او واورو اورښت له امله انسانانو او څارویو ته د رسېدلو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا د یو شتو پورې کسان شهیدان شوي دي. د ولایت د مرکز سره یو کور راغورځېدلی او په هغه کې شپږ کسان شهیدان شوي دي، څلور نور زخمیان دي او په زرهاو مالونه بړه دي. د خلکو کورونه او دغه شان د خلکو بانډې هم پکې ورانې شوي دي. په شګل ولسوالۍ کې د امارت اسلامي مجاهدینو هڅه وکړه چې د کوتر د لارې هغه ځای ځان ورسوي چې کوم ځای کې بند پاتې خلک و، خو د خرابې هوا د وجې نه هغوی هم په هغې ونه توانېدل. نو ولسي خلک لګیا دي کوشش کوي چې هغې ساحو ته ځان ورسوي، کومه چې د واورو خلک لاندې شوي.
خاغلی حنیف وای حکومت هڅه وکړه چې د شیګل ولسوالۍ اړوند په لوړو څوکو کې په واورو کې بند خلک د سرخی الوتکو په وسیله را بهر کړي، خو په سیمه کې خراب هوایی د پرمختګ مخه ډب کړه. د هغه په خبره چې ولسی وګړو لا هم د خلکو ژغورلو هڅو ته دوام ورکړی دی او لا تر اوسه نه ده معلومه چې د کونړ په څومره سیمو کې نور څومره کسان او څاروي د واورو لاندې شوي دي. د کونړ د ګوندی ولایت نورستان له ختیځ برګیمټال نیولې د لویدیز تر منډول پورې لوړو او یخو سیمو کې په زرګونه څاروي مړه شوي او لا هم په زیات اندازه چوپانان او څاروي په واورو کې بند پاتې دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي او په ولسي جرګه کې د نورستان پخوانی استازی حاجی داد محمد خان وایي د نورستان چارواکي هم دریو تنو ته د مرګ ژوبلې رسېدو تر څنګ له دوو زرو د زیاتو څارویو د تلف کېدو خبره کوي. له مرکزي حکومت او نړیوالو مرستندوی ادارو باران او واورې ځپلو خلکو سره د مرستې غوښتنه کوي. د تیرې سه شنبې شپه ناوخته په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې له دوو زرو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، خو په کونړ او نورستان کې بیا واورو او بارانونو لږ تر لږه د 28 وګړو ژوند ته د پایټکې کېښود او په زرګونو څاروي له منځه یوړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکران وی د امریکا له خوا دغه هیواد ته پرمختللې لری واچنه وسلې رسیدلی. دا خبر امریکا هم تایید کړی.
اوکراین اعلان وکړ چې له میاشتو انتظار وروسته د امریکا له لوري د لرواټنه وسلو لومړی جوپه ورورسېده. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون پنجشنبه وویل د امریکا هیمارس توغندوی سیستمونه اوس په اوکراین کې دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا سیستمونه کله اوکراین ته رسیدلي او آیا تر اوسه پورې ورڅخه د جګړې په میدان کې کار اخیستل شوی او که نه دی. د امریکا متحدو ایالاتونو هم پرون وویل چې اوکراین ته د نورو راکټي سیستمونو په شمول به نوې پوځي مرستې واستوي. اوکراین ته د امریکا د لار واټنه وسلو د استولو خبر په داسې حال کې خبریږي چې روسي ځواکونو د قوي توپچی قوت په ملاتړ په لوهانسک کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. د لوهانسک په سیمه کې روسي ځواکونه د اوکراینی ځواکونو پر وروستیو ځایونو بریدونه کوي. دا سیمه د روسي ځواکونو له لوري محاصره شوې ده. پر اوکراین د روسیې جګړه پنځمې میاشتې ته داخله شوې ده. په دې موده کې په اوکراین کې په زرګونه کسان وژل شوي او میلیونونه نور اړ شوي دي چې نورو اروپایي هیوادونو ته مهاجرت وکړي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي چې له وضعیته داسې بریښي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي او له لویدیځو دولتونو غواړي چې کیف ته نورې پرمختللې وسلې او تجهیزات ورکړي.
له خبرونو ورآخوا
د برخته مو بیا هم په سلامونو هرکلای کو. اوس بل اجمل ان څخه ورو چی په نړیوال مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی
ډیرو نړیوالو رسپانو په افغانستان کې ورستۍ مرګونې زلزلې ته چې ډیر زیانونه یې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې پیښ کړي پام اړولې. ګلوب ان میل رسپانه لیکي چې کلیوالو د پنځشنبې په ورځ د دې زلزلې قربانیان خاورو ته وسپارل. په دوام کې ولولو چې د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړي چې په لاسونو د خلکو د نړیدلو کورونو له خاورو خوختلاندې ژوندۍ پاتې شوي کسان راوباسي. د ګلوب ان میل په لیکنه طالبان او نړیواله ټولنه د چهارشنبه د سهار وختي سخت زلزلې له اخیستنو شو سره د مرستو رسول لپاره هڅه کوي. چارواکو د دې زلزلې د قربانیانو شمیر شاوخوا زر تنه خودلې دي. ګلوب ان میل وړاندې لیکي دې ته په پام چې په لرې پرتو غرنیو سیمو ته لاسرسی ستونزمن دی او ټلیفوني شبکې هم سم کار نه کوي څرګنده نه ده چې د مرګ ژوبلې دغه شمیرې په څه ډول ترلاسه شوي. تر ټولو ډېر ځاني او مالي زیانونه په پکتیکا کې خلکو ته رسیدلي. ورځپاڼې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس یو خبریال له قوله ویلي چې خلک د خوړلو لپاره هیڅ نه لري، د خلکو کورونه وران شوي او باران هم وریږي. ګارډین ورځپاڼې بیا لیکلي چې غرنیو لارو د مرستې رسونې هڅې له ننګونو سره مخ کړي. دا نا دولتي سازمانونو او حکومتي چارواکو لپاره یې دا سخته کړې چې اړمنو کسانو ته پر وخت مرستې ورسوي. د ورځپاڼې له همدې مطلب سره یو ویډیوي رپورټ هم خپور کړی چې پکې د حکیم الله په نوم د یو ژغورل شوي له قوله ویل شوي بې سرپناه دي او مرستې ته اړتیا لري. په دې ویډیوي رپورټ کې هغه ماشومان هم ښکاري چې د یوې خیمې مخې ته په ستونزمن وضعیت کې دي.
له هلمند درې کارګران د کابل پر لوري پلی روان شوي ترڅو د 600 کارګرو ژغ د طالبانو تر چارواکو ورسوي.
بیروزګاری په مخ کړې یاد هلمندی کاریګرو د تیر سیشن بپوراز د پلازمینی پر لور له مرکز لشکرګاه څخه پلی تک پیل کړي چې اوس مهال د زابل شاري صفاول سوالي تر رسیدلې دي. دغه درې تنه کاریګر وای د 600 بیکار کسانو په استازي توبې دغه ګام اوچت کړي او خپل سفر ته به تر هغه ادامه ورکړي سوچې طالب مسولین ژغوان نوري. درویش مرادی چې د غدری کسانو لړلې څخه دی ازادي راډیو ته ویل چې ل دغه کار څخه هدف دادی څو د طالبانو د حکومت ل رئیس الوزرا سره وویني او خپل ټول شتا ستونزي ورته واوروي.
په دې اړه هدف مو د کار او بیروزګاری د لاس د سفر مو پیل کړی دی چې د 600 کسانو بیروزګار کسانو رسمیت غواړو، کار غواړو او د د خاص خمر مرسته غواړو، کومک غواړو. 600 کسان د پلکې مزدران ټول بیروزګاره بیکار دی. د خیر سره وزارت پورې د اسلامي امارات رئیس الوزارت حافظو کچیر مزدران زیاته ورسېږي.
د فلازمینی کابل پر لور پر تڼاکو پښو د غروان هلمندی کاریګر وای هغه سازمانونه چې د مستحقو کسانو په نوم له نړیوالو څخه مرستې راټولوي باید دوی ته وسپاري څو دوی په شفاف ډول تر غریبو کورنیو ورسوي.
او څه چې د غرازي کومک مرسته راځي دبليو اف د خاصخه چې مرسته راځي هغه کسان ته ورځي چې وروره د مستحقین ته نه رسېږي د کارګرانو مزدورکارانو ته.
د جډل یو بل کس محمدین ازادي راډیو ته ویل چې ځکه یې د کابل پر لور حرکت کړي چې ستونزې د پخوا په پرتله څو چند ډیر سی وي. په کور کې د خړو لپاره څنل لري او مجبور سو دا کار وګړي. دغه کس وویل چې حکومت یې ورته د کار زمینه برابره کړي او په راتلونکي کې دې ورسره مرستې ترسره کړي. نوموړي وایي تر دې وړاندې هم پر پښو د کابل پر لور روان سوي، خو د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره یې په کابل کې کتلي او هغه ورته د هر ډول ستونزو د حل ډاډ ورکړي، خو په وینا چې تر اوسه پورې هیڅ یوه ستونزه نه ده حل شوې.
ننګرهار کې د خوست او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو کمپاین پرون پیل شو.
په ننګرهار کې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې راټولولو په موخه کمپاین پیل شو. په جلال آباد کې د یو شمیر خیریه بنسټونو او مدني ټولنو له لوري راوتلو ځوانانو د ښار په بیلابیلو څنډو کې خیمې ودرولې او د وروستیو زلزله ځپلو کورنیو لپاره یې په مرستو راټولولو پیل وکړ. دوی چې له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له دا ډول ناورین ځپلو کورنیو سره د مرستې په پار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي، وایي چې اوس یې د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو له زلزله ځپلو کورنیو سره د مرستې په هدف درې ورځنی کمپاین پیل کړ. د یاد کمپاین یو مسؤل سبحان الله سادات ازادي راډیو ته وویل،
پکتیکا ولایت، پکتیا او خوست کې د زلزله ځپلو غورونو چې آفتونه پې راغلي او هغې کې زیانمن شوي دي، د هغوی سره د مرستې په موخه راټول شوي وو. نن دلته مو خیمه لګولې، په دې خیمه کې زموږ د ورونو که د هر چا هر څومره وس کېږي، که د کور لوازم وي، سامان وي، نغدي پیسې.
د دغه کمپاین ځینې نور غړي وایي هڅه کوي چې د مرستو راټولولو لړۍ پر ښار سربیره ولسوالیو ته هم وغځوي او په دې برخه کې د ولسي خلکو ونډه ډېره مهمه بولی. دوی د مرستو پر راټولولو او بیرته یې په ویش کې درونتیا ډاډ ورکوي او وایي چې راټولې شوې مرستې به په شفاف ډول پر اړمنو کورنیو وویشل شي.
مونږ به راټولو دلته په منظم ډول او په شفاف ډول، بیا به دا صندوقونه مونږ بیا د ټولو مرګرو په موجودګۍ کې خلاصو او یو هیئت به ورته ټاکو. هغه اړمنې کورنۍ، هغه زیانمنې کورنۍ چې هغوی زیان لیدلی، دا مرستې به مونږ هغوی ته په شفاف ډول باندې ورکوو.
ولسی خلک هم زلزله ځپلو کورنۍ او ته د مرستو راټولولو د دغه کمپاین ستاینه پر شتمنو هیوادوالو غږ کوي چې له قرباني شوې کورنۍ او د خپلې مرستې نه سپموي.
مجیب الرحمن د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تېرو زلزلو له امله زرګونو هیوادوالو ته زموږ مرزوب لا اوښتې ده چې په دغه غم کې مونږ باید ټول دغه سره غم شریکي وښیو او د ټولو هیوادوالو څخه مو دا هیله ده چې په مالي او هغه که هر رقم مرستې دغه خلکو څخه ونه سپموي تر څو دغه خلکو سره مرستې وکړي.
په جلال آباد کې د خیریه بنسټونو او مدني ټولنو لخوا د مرستو راټولولو کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې وړ مشپه شاوخوا یوه نیمه بجه د هیواد یو شمیر ولایتونه په ځانګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا ولړزول، چې د راپورونو له مخې له زرو ډیرو هیوادوالو چې ښځې، ماشومان، سپینګیري او ځوانان پکې شامل وو خپل ژوند د لاسه ورکړ او سلګونه نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم د څو اوریدونکو پیغامونه.
مونږ د خوګیانو ولسوالۍ د زاوید سیمې څخه زلزلې ډېر دلته کورونه خراب کړي دي او سیلابونه راغلي دي. مونږ د مرستندویو ټولنې څخه داخله کوو چې مونږ وضعیت ته پام وکړي او ډېر سخت سیلابونو او زلزلې خلک خراب کړي دي او الله دې وکړي چې دا مونږ غږ لوړپورو مقاماتو له تاسې ورسوئ. ډېره مننه.
زه محمدی ګل د کابل نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم چې موږ د تاسو د ازادۍ راډیو دواړه سرویسونه چې هم د دري دوم د پښتو د ټول نمګر خوشاله یو او موږ ټول د دې منندوی مننه ترې کوم، ځکه چې موږ ته په هر وخت کې هغه کوم چې یا ښه او یا ترخه خبرونه دي، یا مثلا غمجن خبرونه دي، په هر وخت کې رسولي دي. او دوام دا کوم پرونی چې کوم خپه خبرو او یا ټول افغانان خپه کړي دي، د خوست او د پکتیکا کومه پیښه شوې ده، خدای دې ټول په پیښو دې نوک ورکړي. له ځانه باید کوشش وکړي چې ټول دومره شی د خلکو ته ور ورسو چې د دوی څه نا څه خپې وشي، اګر که اوبه یې او که پیسې یې او که هر څه شی وو، د یو وخت کې د چا یو ګیلاس اوبو ته هم ضرورت پېښېږي او یو وخت کې د چا ډېر کم شیانو باندې هم د هغه مشکل حل کېږي. نو موږ تاسو ټولو ته د خدای توفیق راکړي چې له ځانه یې لرې کړو، یو غوته یې ورسو. عام عمرونه دي
سلامونه او نیکی هیله زمانم حبیب مایار دی او د مشرقی تیمور څخه دغه پیغام لیږم. در هر صد مخز د زلزلې د قربانیانو کورنیو ته خپل تسلیت وړاندې کوم. دا یو ملي ماتم دی او موږ افغانان ټول په دې کې سره شریک یو. زه په خپلو افغانانو خویندو وروڼو باندې غږ کوم چې د خپل وس مطابق د زلزلې د قربانیانو سره هر ډول مرسته وکړي، او په خاصه توګه باندې د بهر میشت افغانان څخه مې غوښتنه داده چې د مرستې لپاره پیسې راټولې کړي او د خپلو خپلوانو له طریقه څخه دغه پیسې د زلزلې قربانیانو ته ور واستول شي.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپریږي چې د ماشومانو د خوارځواکۍ پر ستونزه پکې خبرې کېږي. خو اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. نوی ډیلی وایي د هند یوه تخنیکي ډله کابل ته رسېدلې او د هند په سفارت کې ځای پر ځای سوې. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه ډله د بشري مرستو د اغېزناک ارسال هڅې څاري او له افغانانو سره به د اړیکو د غښتلې کولو هڅې کوي. د هند یوه بله ډله مخکې د بشري مرستو د چارو د څار لپاره کابل ته تللې وه. د کندهار د برښنا شرکت دوه انجینران پرون ناوخته د کندهار هلمند پر لوی لار په ټرافیکی پیښه کې مړه شوي دي. د برښنا شرکت پرونی اعلامیه وایي دغه کسان له یوې نیمې میاشتې راهیسې د کجکي د برښنا فابریکه کې په کار بوخت و چې د راستنېدو پر مهال د کندهار هلمند پر لوی لار ټکر وکړ او دواړو ساه ورکړه. برښنا شرکت وایي چې دوه نور کارګران ټپیان شوي دي. د اوکراین چارواکو د امریکا د متحده ایالاتونو د لومړنیو لیرې واټنه وسلو د ورسېدو اعلان وکړ. د اوکراین میاشتو راهیسې د دغو وسلو انتظار کاوه. د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف پرون ویلي چې د امریکا د هایمرس توغندیو دستګاه اوس په اوکراین کې ده. د لا څرګنده نه ده چې دغه سیستم کله دغه هیواد ته رسېدلی دی او آیا په لومړۍ کرښه کې هم کارول سوی او که څنګه. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته به د نورو راکټي سیستمونو په ګډون د پوځي مرستو نوې لړۍ واستوي. هاو د اوکراین یو محلي چارواکی نن ویلي د اوکراینی ځواکونو لخوا به د سویردنسک ښار څخه چې په وروستیو کې روسیې اشغال کړي د دوی وتل پیل سي. چارواکي وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک کې د اوکراین د مقاومت کوونکو وروستی سنګر هم کلابند کړي. د لوهانسک والي سرحي هایدی ویلي په هغو سنګرونو کې چې د تیرو میاشتو پر مهال ټوټې ټوټې سوي پاتې کېدل منطقي کار نه برېښي. ازادي رادیو ته غوږی چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبريږي چې د ماشومان پر خوارځواکۍ پکې بحث وي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماشومانو او میندو خوارځواکۍ لا هم د اندېښنې وړ یو موضوع ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف ویلي افغانستان کې 1.1 میلیون یا 1.5 لک ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد اگ ایو یا ویلي دای له دې ویره لري چې د افغانانو ترمنځ د خوارځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. عام روغتیا وزارت هم له دې وړاندې تایید کړي چې ټول ټال 4 میلیونه ماشومان او میندې په خوارځواکۍ اخته دي چې د څه باندې 1 میلیون هغو وضعیت د اندېښنې وړ دی. خوارځواکۍ څه ډول ناروغي ده؟ افغانستان کې د زیاتېدو لاملونه څه دي؟ څه ډول یې مخه نیولی شو او د درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسایلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې مشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه متخصص محمد آغا نوابزای. تخنیکی همکار مې اشاره کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل شوي دي. اول به ورسو ډاکټر صاحب حامد ته چې د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې مشر دی. ډاکټر صاحب، وروستۍ شمیرې څه ښیي؟ یونیسف په یو ډول اندېښنه ښودلې چې د سوی تغذیه یا د خوارځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. موږ دا څویم پروګرام دی چې په دې اړه باندې جوړوو. ممکن اوریدونکو ته هم پوښتنې وي چې ولې سوی تغذیه یا خوارځواکۍ دومره مهمه ده چې موږ هم ډېرې خبرې پکوو. ارقام په کومه کچه کې دي؟ آیا څه بدلون پکې د پام وړ راغلی او که نه هماغه د میاشت یو نیم میاشت مخکې ارقام دي؟
سوی تغذیه ارقام د تیر په څیر باندې افغانستان کې تقریبا تیر کلونه 9 لک او 9.5 لک موجود. تقریبا پر تفاوت سره هغومره ارقام په سکالو موجود دي بدبختانه، دومره زیاتوالی سي توقع کېدله نه لیدل کېږي، خو بیا هم شته له میلیونو طبقتو سره زیاتوالی پکې راغلی دی او ارقام تقریبا اټکل کېږي یو اعشاریه یو میلیون به واوسي. نو دقیق سروې خو نه دي سوي چې موږ وایو دا ارقام تایید شي، خو بیا هم دا تقریبي خبره ده چې موږ په افغانستان کې 1.2 میلیون سوي تغذیه شدید ماشومان لرو او 2.2 میلیونه متوسط خوارځواکه ماشومان لرو، او همدارنګه 1 میلیون شاوخوا میندې سوي تغذیه اخته لرو. دغه ارقام دي چې تقریبا په لږ تفاوت سره په تیرو څو مسلسلو کلونو کې په افغانستان کې موجود ول، او د عامل په سیر باندې د نفوسو زیاتوالي او شرایط طبقاتو سره نسبتا اضافه والی په کې راځي. افغانستان کې اوسنیو شرایط طبقاتو سره چې یو څه اقتصادي شرایط تکلیس ول چې مستقیما د سوی تغذي په ارقامو تاثیر لري، نو یو څه ارقام لوړ لړ باقي په هغه اندازه هم نه دي چې موږ وایي چې بخیل حالت له کنټرول وتلی ده. الحمدلله موږ د ډیټابیس ارقام چې په دلانو وختو کې انا لیس کړی دي موږ کوم ارقام لرو، خوشبختانه مړینا بيخي زیاته کمه ده، کوم ارقام چې د مړینې موږ ته رسیږي ډیټابیس کې موجود دي. یو وخت مشکل دا وي چې د غلي ماشومان اکثریت مرګ سره مواجه وي، نو الحمدلله د خدماتو د ښوالي له وجهې او د خدماتو د پراخوالي له وجهې سږ کال کې موږ تقریبا اکثریت سي مراکزو ته د سوی تغذیې تنوي پروګرامونه وغځول، نو خوشبختانه مړینا او د سوی تغذیې د شدیدو واقعاتو شمیر په کافي اندازه باندې پر کمېدو ده.
بله ډاکټر صاحب، یونیسف اندېښنه ښودلې، د یونیسف استازي په افغانستان کې هغوی واقعیتونو ته په کتو ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په زیاتېدو دي. ډیټابیس څه وایي؟ آیا په روغتونونو کې وضعیت همداسې دی چې ورځ تر بلې یا اونۍ په اونۍ دا پیښې په زیاتېدو دي، او کنه زیاتوالی دومره د پام وړ نه دی؟ فقط ستونزه شته اما ورته رسیدګي هم کېږي لکه څنګه چې تاسو وویل.
نو اوس چې موږ کلینیکونو نه نظارتونه کړي دي په مختلفو ولایتونو کې د عامه تغذیې ریاست د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو، نو په هغه اندازه ارقام لوړ نه دي روان کومه خبره چې په میډیا کې موږ اورو، دا د موږ د سترګو لیدلی حال ده. د دغو خرابو یونیسف ممکن دا خبره په دې اساس وکړي چې دا شرایط په همدې ډول روان وي، یعنې په افغانستان کې پنې د اقتصادي شرایط ښه نه سي، د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې نه سي، او په مجموع کې افغانستان سره نړیواله ټولنه چې کوم تعهدات لرل عملي نه کي، افغانستان له خلکو سره چې کوم تعهدات لرل، افغانستان له ولس میندو ماشومانو سره هغه عملي نه کي، نو ممکن ارقام په آینده کلونو کې لوړ لاړ شي. دا د آینده کلونو خبره ده. په الحال لپاره موږ چې کوم ارقام وینو ان شاء الله تداوی هم خشوی ده او ارقام نسبتا کنټرول شوی دي، خصوصا دی او پی دی مام یا دی هادي خوارځواکۍ خارجي بستر تداوی مراکز موثریت ډیر زیات شوی ده، او شدت خاطر ماشومان نسلونه مخنیوي کیږي. په تیر کې به دغه اکثریت ستاکونه په ولایتونو کې خالی ول، دغه مواد بنول بکی، او الحمدلله ای ډبلیو ټی همکارانو په مرسته دي په همکاري باندې سکل دا مشکل موږ نه وینو. مراکز سیمنګزو د سیدغزي شدید واقعیت نسبتا کم دي تیر کولو ته په کتو سره، خو متوسط واقعیت یو څه زیات دي، او هغه واقعیت دومره جدي ده کنه چې اکثریت خود به خود خپل هم کوي او تداوی پروګرامونه هم ساتل پیدا کړي. د یونیسف اصلي موضوع په دې کې ده چې دی موږ او یونیسف په مجموع کې تغذیې ټول شریکان په دې کې دي چې خدای نه کړده دا حالت په دې ډول باندې روان وي، نو ممکن آینده کلونو کې سوی تغذیې ارقام یو څه لوړ لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب حامد، سلامت اوسئ. کور ودان چې دغه نوي ارقام او دغه ډارګرین مور سره شریک کړی، تاسو سره اوسئ. وربسو ډاکټر صاحب محمد اغا نوابزی ته چې دای د تغذیه د څانګې متخصص دی، له دې بو پښتو چې اوریدونکو ته دغه خوارځواکی یو ځل بیا تعریف کړي، که څه هم په وار وار موږ دغه ستونزه واضح کړي، خو ډاکټر صاحب دا خوارځواکی څه ډول تعریفولای شو، باندې څه دی، او د پیدا کېدو یا پخته کېدو عوامل او لاملونه څه کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب، زه هم په خپل وار سره د ازادي راډیو او ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې پیرزوینه او سلامونه وړاندې کوم. خوارزکي عبارت دی د نامناسبې او غیر متوازنې تغذیې څخه، یعنی هدف یې دا دی چې کله زموږ ستاسو د وجود اړتیاو څخه کم خواړه وخورو یا د اړتیا څخه زیات خواړه وخورو، چې دې ته په طبابت کې اوور نیوټریشن او انډر نیوټریشن یا افراطي تغذی او تفریطي تغذی وایي. افراطي تغذی دا معنی ورکوي چې زموږ وجود کم غذایي توکو ته اړتیا لري، ولې موږ د اړتیا څخه زیات غذایي مواد اخلو چې دغه زموږ تاسو په وجود کې ذخیره کیږي، او د ذخیرې نه وروسته مطلب په لومړي قدم کې اضافه وزن رامنځته کوي، او د هغې نه وروسته کوي چې په نور هم د غذا زیات خوړلو ته ادامه ورکړي رامنځته کوي، چې تخیر په خپل ذات کې ډېرې ناوړه پېښې رامنځته کوي. ولې معمولا د خوارځواکۍ نه چې کوم کله موږ تاسو یادونه کوو، نو زموږ ذهن ته دفتا یا سمدستی هغه انډر نیوټریشن یا تفریحي تغذی، یعنی زموږ څخه وجود اړتیا زیاته ده موږ غذایي مواد ته مخلو، یعنی افراط او تفریحي تغذی. راځو د بڼو په شکل د بڼې چې په کوم شکل باندې موږ څو تفریحي تغذی لرو، تفریحي تغذی معمولا موږ په ترور ډول باندې تفریحي تغذی لرو، چې هغه تفریحي تغذی ده چې د غذایي موادو د انی یا سمدستی کموالی د خرابسته کیږي، او بل چې دا مزمنه سوی تغذی ده یا مزمنه خوارځواکي ده، چې اوږد مهاله کې که چیرته موږ غذایي توکو ته لاسرسی ونه لرو نو موږ په مزمنه خوارځواکي مخ کېږو، او یو ډول بل ډول خوارځواکي چې هغه ته کم وزني یا انډرویټ وي، چې هغه هم کېدای شي د مزمنه خوارځواکۍ په بیس کې رامنځته شي، او هم کېدای شي د حادې خوارځواکۍ په نورو سره رامنځته شي. او څلورم ډول چې دی د مایکرو نیوټرینټ ډیفیشینسی ډیس اډر، یعنی کوچنی غذایي توکي لکه ویټامینونه منرالونه که دا هم چې تاسو موږ تاسو په وجود کې کم شي د خوارځواکۍ یو ډول رامنځته کی. یعنی موږ که په ټول کې وایو چې خوارځواکۍ په څلور ډول ده، اول حاده خوارځواکۍ، دویم مزمنه خوارځواکۍ، دریم کم وزنی، او څلورم د کوچنی غذایي توکو کموالی خوارځواکۍ.
ښه، او په دغو څلور ډولونو کې چې تاسو مخکې واضح کړه، کوم ډول اوس په افغانستان کې ډیره عامه ده او خطرناک هم ورته ویلی شو؟
لودین صاحب هم چې دا لومړی قسم چې په حاله خوارځواکۍ اکیوټ مال نیوټریشن چې دغې دغه د واقعاتو یا د کیسونو په ارتباط باندې چې ډاکټر صاحب محمد وزیر حمید تفصیلي خبرې وکړلې چې موږ څومره کیسونه لرو، نو د ټولو نه مهمه چې دا هغه حاده خوارځواکۍ ده. حاده خوارځواکۍ هم په ماشومانو کې هم په میندو کې، بیا په ماشومانو کې خصوصا شدیده خوارځواکۍ، شدیده خوارځواکۍ بیا په ماشومانو کې دغې د مرګمیر یا د مړینې کچه ډېره لوړه ده.
کور ودان ډاکټر صاحبانو، راځي چې ورس اوریدونکو ته دوی هم پښتنې بلري، د دوی پښتنې برا واخلو. مهرباني وکړئ یو اوریدونکو تماس نیولای. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند ستمنې پرګرام اوري. وعلیکم السلام، د رادیو غږ مو ټیټ کړئ، خبرې وکړئ.
ډاکټر صاحب سلام علیکم، کوم په خدي ورداګې ما
ورداګ صاحب، رادیو غږ ملک ټیټ کړئ، خبرې وکړئ. مهرباني،
ان شاء الله لیکه به مې وسای شوی.
او مهرباني
مننه. نو ډاکټر صاحب زما یو خبره وپوښتنه ده، نسبتا چې دې دغه هغه موضوع په تړاو باندې دې را تړلې نه ده. د مو یو دوست یا د مدته یو لاس ورځ کیږي، یو مشکل ورته پیدا شوی د شپې د خونه د وجود خالي کی، او دغه هضمي سیستم چې ما سه معمولی ډوډۍ وخوري ډېر بعد سپټنګ ویوي، او ای سرګزه دوم ورته پیدا شوې په سیمه کې، او وی د وجود باندې مې ډېر بوج وی ده، خسته او ستړی را کم پېما. او د ډاکټر سمو ته نه مې پوښتنه دغه څه تغذی کې دغه ده چې یا تر خلک دي دوه شي چې غذاګون استفاده کوي او په جسم کې اسه نقش وړای وي نه داسې جسمی جوړ وي، او ډېر خلک داسې وي چې هغه معمولی خوړونه استفاده کوي، سر سپوره ډوډۍ خوري، هغه بیا نسبتا وجود کې ډېر شوی، او داسې دا نګی نګونه د اعصابو د نګونه هم ډېر ښایي شوي. دا واجه څه ده؟ نو دلته دا سیستم سره کوم دی کدار؟
مننه وردک صاحب، کور ودان، سلامت اوسئ، ډېر مننه پوښتنه مو واورېدل شوله. بل اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه ورور جان عبدالرحمت ملګر ما.
ښه، همت صاحب ستړی مشي، تاسو د موضوع په اړه څه وایئ راته؟
خوشحال اوس د ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرم. سي د مایو ماشوم د و میاست د نو د مور شیدې نسته، نو به هلاک د دې سره کوم خوړ په کار دی؟
خا د مور شو دی څو وای ډاکټران چې والی نسته ځکه موږ چې په خوا ډاکټر صاحبانو سره خبرې کړي وای دا امکانات ډیر کم دي چې د مور شو دی نه وي ماده چې څنګه ترې استفاده وشي دا فکر کوم دا طرز بیل دی څو وای ډاکټر صاحبانو ته چې مراجعه کړي څو ویلی غوې درته
د ما مشما چې کله پیدا شي د درې ورځې پر د مور شو دی لغن روسته بخیر نه نه هغه ډاکټرانو چې د مور کمزوري ده
خا 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 بس ډاکټر صاحبان به اتمن ستاسو پوښتنه هغه کو زه به راجې کوم ډاکټر صاحب نوابزی ته که تاسو نه کوم پوښتنه لري ډاکټر صاحب نوابزی که تاسو د همت صاحب غاوري ممکن ځینې پوښتنه ترې وکړي بیا به ورسته ورته په واضح ډول جواب ورکړو
ما د همت صاحب دا پوښتنه واخیستله هغه څه چې زما ماشوم ته و میاشت دی او دا موري شو دن لري کنه
bale o
فکر کوم دا چې پوښتنه درا کوم دوی وی باید موږ څو کوم ماشومې مطلب خطر دی شي اول خو لوزین صاحب دغه مخکې جتا سو پر خپل باندې یادونه وکړه چې والله هیڅ امکان نه لري چې یو مور د ماشوم د تورود یا د زیږیدو قدرت لري او هغه د شدو تورید قدرت نه لري دا د تبابت بل خصوص د غزي په علم کې دا خبره د سیدی را د منلو وړ نه ده را مو شیدې چې د ماشوم مست دی خبرو کړ چې تر څو نه شو پوری زما ماشوم چې کله وشي مور یې شودن لري اول لوین صاحب محترم د شوتو د تولید لپاره موږ دوه ډول فاکتورونه لرو چې یو شید تولیدونکو فاکتورونه دي او یو شید نه هکونکو فاکتورونه دي که چیرته شید تولیدونکو فاکتورونه یعنی هغه فاکتورونه چې د غوږی تولید پرول کې د تولید د شوتو په تولید کې مهم رول لري که چیرې دغه شتونه لري نو یو امور هغه خوشی دي تولیدول شي مثلا یو آرام محیط یا ماشوم وخت وخت باندې تی دا شول د ماشوم لیدل د ماشوم جړه دا ټول هغه دي چې د دې پورې دوه سره په لیدو سره مور کې هغه د اوکسیتوسین او پرولاکتین کوم هغه اکسی چې دي شو د مثلا پرولاکتین هورمون دی د خپل وکاسل لري دغه د پرولاکتین اکاسه تنبی کیږي هغه تنبی شو هغه شو د تولیدي شو د تولید شو نو ماشوم به خبرېږي بیا او مجره د اوکسیتوسین اکاسی دی کنه اوکسیتوسین هورمون هغه دی چې کله په مور کې د مور په سینو کې کله شوه تولید شي په قناتونو کې چې کله جمع شي نو د اوکسیتوسین د اکاسه چې کله تنبی کیږي نو هغه شوه ریلیز کیږي په د قناتونو له خارجي کې تر څو کله چې ماشوم هغه د مور ته په خوله کې واخلي نو ماشوم کومه هیڅ ښه شو د
اوروي ډاکټر صاحب د همت صاحب ته وایي چې څو کې آیا پام دې کفایت وکړي چې مثلا د میرمن یا د ماشوم مور شو دی نه لري او کنا لارې چارې ست چې مثلا شو دی پیدا سي ځکه وای هر ماشوم چې پیدا کیږي له څو ورځې نه وروسته
به همت صاحب ته زما دا سپارښتنه ده چې ممکن هغه عوامل چې هغه کافی شوه نه تولیدیږي ممکن هغه د دوی په لاره کور ولا کې د موجود مثلا هغه فاکتورونه چې هغه شوه نه کوي هغه د ټولنه مهم فاکتور چې د انزایټي او ډیپریشن دی ممکن دوی کوم رواني ستونزه ولري یا د امور په خپل ځان باندې اعتماد به نفس په ځان باندې نه لري کنه نو که چیرې دغه څه کوم رواني ستونزه په کور کې کوم جنجال شي ولري ممکن هغه هم د شوه په نه تولید کې رول ولري زما چې تاسو دا سپارښتنه ده چې کله ودته ماشوم چې تقریبا اومهشت عمر لري نو اومهشت هغه عمر دی چې کله یو ماشوم وي شپږ میاشتې ته ورسیږي کومور هر څومره ډیر شوه ولري بیا هم چې د ماشوم هغه وده چې د وجود هغه جوړښت دی هغه زیات انرژي د ضرورت لري نو یوازې د موشو دوته به کفایت نه کوي باید متممه غذا او ته شروع کړي نو دغه چون ماشوم هم په اومهشت دی باید متممه تغذیه متممه خوړه او د لودین څخه باید شروع کړي ول لنرم خوړو څخه شروع شي د دوی لري د فون تر اومهشنې پورې تر اته مهشنې پورې مثلا لوبیا ورته ورکړي ماسته ورته ورکړي ګریجه ورته ورکړي الو ورته ورکړي البته لکه په نرم او هم سره یې ډیر کلک نه وي دا ورکول کل شي د دوی لا درې لا څو راته ماشینې پورې چې به ته ماشینې نه ورسته ماشوم اضافه شو وای درته امې په تفاتو کې زیاتوالی راشي امې په مقدار کې زیاتوالی راشي کله چې ماشوم یو کلنې ته ورسېدو نو باید د ټول هغه خاړو چې دی په کور کې تر استفاده کې په استثنا د ځینو کلک خوړو نو ټول باید ماشوم ته ورکول شي نو دلته دی باید په دوه شاینه باندې لوري څخه فوکس وکړي او موري باید ماشوم زړه ترتی تواچی بل خصوص د شپې له طرفه شوه تواچی چې تواچی چې مور کې شوه تولید شي ځکه پرولاکتین هغه هورمون دی چې هغه کله چې امور پر رواني ډول باندې خوشاله وي هغه خط ولیدیږي نو چون ماشوم چون مور د شپې له طریقه فزیکی کارونه نه کوي لکه روحن آرام وي نو کته ماشوم تی ته زیات واچي په خپل شوده پکې دیږي یعنی هم باید د خپل شوده باندې تغذیه شي او لاغین وروسته ته په متممه تغذیه اضافي خوړو ته زیات توجه وکړي.
بله د دې بل اوریدون کې ورداک سپ چاړي کني ولې وای هغه کسان چې ډیر خواړه خوري مثلا په ظاهر صحیح خواړه خوري کله کله ډیر کمزوري وي او ماغه کسان چې مثلا کله ناکله حتی سپوره ډوډۍ خوري ما پیوړې وجود لري د دې لامل واسطه دا پښتنه هم کې جواب کوي بیا به بحث ادامه ورکړو.
لودي سمو سره د لپاره خلک ډیر خوراکي وجود پیوړې نه وي بعض خلک چې لږه دي خوراکي وجود پیوړې وي فکر کولا خکڑ نہ مثلا ڈیر پاڑ دا ہم پاڑ نہ دی بنتا لودین سے محترم کمنگ چیت د غذا اخیستلو کې د ډټولو نه مهمه پکې تنوع پکې ډېره مهمه ده. یو څوک ډېر خوراک خوري خو یو ډول خوراک کوي لودي سم محترم همیشه د غوښې څخه استفاده کوي یا همیشه لوبیا استعمال یا همیشه وریجې استفاده کوي همیشه لوبیا استفاده کوي نو دا چون ښه غذایي پریکټس نه دی. یو خوراک چې د غذایي توکي مثلا موږ خو دا هغه څوک چې مطلب ډېر خواړه خوري او هغه وجود د ډېر تندرست نه وي یعنی سیخ پیاوړی وجود نه لري څو موارد دي. غذایی مواد اخلي غذایی مواد په جذب کې مشکل دی ممکن دا د کولمو کومه ناروغي ولري په جذب کې کومه ستونزه وي یا بل خصوص کده کولمو چینجان ولري نو هم د غذایی موادو په جذب کې په جذب خرابوالي کې مهم رول لري یا د سینې غذایی مواد خړی راخلي دا جذبي کې هم په وجود کې نورې میتابولیک ناروغي لري چې هغه غذایی توکي نشي کولای چې هغه
بله
خپل اساسي غذایی توکو باندې بدل کړي تر څو د وجود ته پیاوړتیا او انرژي ورکړي. نو ډېرې ستونزې دي لودین صاحب. یو مهمه ستونزه ممکن همدا وي چې د دوی په هضم کې هضم او جذب کې ستونزه ولري یا که په هضم جذب کې کومه ستونزه ولري کومه ناروغي ولري ممکن کوم میتابولیک ناروغي ولري چې هغه غذایی توکي په اساسي غذایی توکو چې هغه د وجود کې په مصرف باندې رسیږي ممکن په هغه باندې تبدیل نشي.
مننه ډاکټر صاحب. کور مودن ډاکټر صاحب حبل نه یو پوښتنه کوم. ډاکټر صاحب مخکې همت صاحب پوښتنه وکړه چې د مرمنی شیدې نسته دغه ډول مایندو ته چې شیدې ونه لري ماشوم زیږوي یا ماشودې نسته په افغانستان کې په روغتیایي مراکزو کې د سلام مشورو څومره پروګرامونه شته او هغه ماشومان چې په سوی تغذیه اخته کیږي او یا هم د اخته کیدو په لومړنۍ پړاوونو کې وي هغوی لپاره د سلام مشورو مرکزونه او چاري څه ډول روان دي په افغانستان کې د مهال؟
مننه لودین صاحب محترم. همت صاحب موږ دا توصیه کوو چې موږ په هر کلینیک تغذیه مشوره ورکون کې په نوم باندې یو کس لرو چې د تغذیه اړوند مشورې ورکوي. ماشوم چې کله لشفنګ میاستنې عمر زیات شي نو د ته باید متمم غذا شروع شي. نو بیا د دې متعلقیت یا تعلق په شیدو پورې نسبتا کمیږي. نو که خبره داره کړي مور شیدې کمې هم وي دوی کولای شي تغذیه دی وصول له مخې د شپږ میاشتو وروسته نور خواړه ورته شروع کی. هغه خواړه چې په کورنۍ کې موږ پخو نسبتا دوی ته نرم تیار شي هماغه په هغه طریقه باندې چې د تغذیه مشوره ورکوونکي په خلکو ته وایي په هماغه روشونو مخته لاړ شي انشاءالله. نو ماشوم یې سوی تغذیه خواته نه ځي او هغه لوږه چې د مور د شیدو د کموالي له وجې په ماشوم باندې راځي انشاءالله را پکیږي. بل لکه څنګه چې ډاکټر صاحب نوابزي خبره واضح کړله د مور شیدې د اضافه کولو لپاره هم موږ خپل روشونه لرو چې هغه د تغذیه مشوره ورکوونکي په هر کلینیک کې دې باره کې مشوره ورکوي. نو دا ورور کولی شي چې هر نږدې کلینیک ته چې کوم نږدې کلینیک وي ورته هغه ته مراجعه وکړي او خپل مور خپل مشکل ورته ووایي. د ماشوم مشکل د مور شیدو سره د تړاو شپږ میاشتو نه مخکې ډېر وي. یعنی شپږ میاشتو نه چې عمر کم وي د شپږ میاشتو نه وروسته که مور شیدې کمیږي دا یوه ستونزه ده واقعا. لیکن موږ کولای شو چې د متمم غذا نه استفاده وکړو او د ماشوم د تغذیه کېدو نه مخنیوی وکړو.
هغه ماشومان ډاکټر صاحب چې عمرونه زیات دي مثلا پنځه او څلور کلو دي اما وزنونه کم دي مثلا وایي چې د پنځه کلن ماشوم وزن د اوه کیلو شاوخوا ده.
لودین صاحب محترم په طبابت کې بالخصوص د نیوټریشن په علم کې یو اصطلاح لرو چې هغې ته د ژوند لومړۍ زر ورځې وایي. د ژوند لومړۍ زر ورځې د حمل لومړۍ ورځې نه نیولې وروسته د ولادت نه تر دوه کلنۍ پورې، یعنې د فرصت کړکۍ هم وایي. یعنی که چیرته دغه د ژوند لومړیو زر ورځو څخه ښه ګټه واخیستل شوه، نو دغه ماشوم چې دی آینده کې ښه صحتمند سالم ټولنې ته وړاندې کېږي. او که چیرته دغه فرصت کې غفلت وشو، نو دا ماشوم چې دی په آینده کې ټیټ قد پاتې کېږي، او بالاخره په تیر عمر کې یا په وروسته عمر کې مختلفو ناروغۍ منې لکه شکر ناروغۍ، شزر ناروغۍ دغه منې اخته کېږي. دغه زر لومړۍ ورځې په دې سره لنډې تشریح کوم لودین صاحب کېدی شي، هغه نورو مرګورو هم هغه ځینې پوښتنې چې کړي ممکن هغه هم پکې حل شي. اول وی مور ته حمل په جریان کې باید ښه تغذیه شي، بل خصوص د غوی هغه د کمخوري ته توجه وشي، اوسپنه فولیک اسید ګولۍ ورته ورکړل شي، په غذایي رژیم کې مطلب تغییر راشي، متنوع او متوازنه غذا وکړي. نو دغه وخت کې ماشوم که مور ښه تغذیه کېږي، ماشوم هم سره ښه تغذیه کېږي، ځکه ماشوم د مور د وینې د جریان څخه تغذیه کېږي. کله چې ماشوم وی پیدا شو، د پیدا کېدو نه سمدستي وروسته باید هغې ته خپل لومړني شیدو چې هغه ته ورګه یا پیله ورته ویل کېږي، غزمونږ یو برګري مخکې هغه پوښتنه کې وویل چې تر درې ورځې پورې ماشوم ته ښودنه ورکوي. دا ډېر غلط پریکټس دی، ځکه د مور لومړني شیدو یا هغه ورګه چې ورته وایي دا د ماشوم دپاره بهترینه غذا ده. یعنی که مونږ ورته د یو واکسین خطاب وکړو کبانې، ځکه ټول هغه ضروري غذایي مواد چې دي د مور دغه لومړني شیدې لري. ځینې میندې داسې پریکټس لري چې درې ورځې څلور ورځې پورې ورته دغه لومړني شیدې نه ورکوي، چې دا ډېر غلط پریکټس دی. همدغه کړنې چې ماشوم سوی تغذیه پاتوي. کله چې ماشوم پیدا شو، د غمنۍ شیدو ورکړل شو، نو باید تر شپږ میاشتو پورې باید د مور په شیدو باندې تغذیه شي. د مور د شیدو پرته باید هېڅ شی ور نه کړل شي. شپږ میاشتنۍ نه وروسته باید ورته متمیمه غذا شروع شي. متمیمه غذا دا معنی ورکوي چې شپږ میاشتنۍ نه وروسته د ماشوم چون هغه د وجود کتلې اضافه کېږي، د مور شیدو یوازې ورته کفایت نه کوي، نو باید د هغې سره څنګ کې اضافي خواړه وخوري. او تر دوه کلنۍ پورې باید د مور شیدو ته دوام ورکړل شي. دا هغه کړنې دي چې که چېرته دغه د ژوند په لومړۍ زر ورځو کې هم د مور تغذیه ته ښه پاملرنه وشي، او هم د ماشوم تغذیه ته. نو ماشوم تر دوه کلنۍ پورې تقریبا اوه اتیا سانتي متر قد ته ورسېږي. کله چې یو ماشوم په دوه کلنۍ پورې تر اوه اتیا سانتي متر قد یې ونه رسېده، دا معنی ورکوي چې دغه ماشوم ټیټ قده پاتې شو، یا چې موږ ورته کوم توابط ورته سټنټنګ ورته یا کټ کوته ورته وایي. نو تر دوه کلنۍ نه وروسته دا د دوسی تغذی هغه حالت ته چې هغه ایریورسیبل دی، یعنی بیرته هغه لومړني حالت ته نه راځي. یعنی هغه څه هغه توقع چې دغه ماشوم څخه موږ یې ذکر کړو، هغه نه دا خپل غایډ یا متوقع ته نه رسیږي، هغه غایډ خپل متوقع وزن ته نه رسیږي. د دې هغه دماغي سیستم چې دی هغه په دروز ډول باندې ډیولپمنټ انکشاف نه شي کولای. د دوی آی کیو یا هغه د ذکاوت یا د زده کړې ظرفیت ټیټ پاتې کیږي. بالاخره دغه ماشومان دي چې هم په زده کړو کې مشکلاتو ته پیدا کیږي، هم په روغتیایي لحاظ باندې، مطلب دغه خلک ماشومان چې دي دوی هغه په پیوی نه ویل کسره کم چې موږ ورته خو کی. یعنی مهمه خبره ده چې دغه ژوند لومړی زر ورځي د ژوند په لومړی زر ورځو کې د کوچنیانو هم د میندو هغه تغذیه ته خاصه او اړینه پاملرنه وشي.
او ډیره مننه ډاکټر صاحب، کور مو ودان سلامت اوسئ چې بحث کې موږ سره ګډون وکړو. د ډاکټر صاحب حامد وروستۍ سپارښتنه هم اورو. ډاکټر صاحب حامد، بحث به ورو پای ته رسوو. ځینې ماشومان علاقه نه لري چې د مور شیدې وخوري، خصوصا چې د شپږ اوو میاشتو یا حتی له دې نه ښکته عمر کې. دغه ډول ماشومانو لپاره مور څه وکړي، روغتیایي کلینیکونه څه کولای سي چې بلاخره هغه ماشوم واداره کې چې د مور شیدې وخوري، یا که مثلا دغه سپات سي دوه درې ورځې ممکن د ماشوم زړه تورې سي لشدونه؟
نو څو علتونه د دې باعث ګرځي چې ماشوم د مور له شیدو نه انکار وکړي او ورادې کې. یو خو ماشوم که مریض اوسي، ستونی وخوږي، ستونی درد ولري، او یا کم خونه اوسي، او یا د بولی لارو میکروب ولري، انتانات ولري، دا درې د بشتیایي سبب کیږي. دا درې موارد. نو نور زیات موارد هم سره، مثلا که مور ځانګړي عطر استعمال کړي ماشوم ته خوښ نه وي، یا اکثر هغه صابون او شامپو خاص بوی لري او ماشوم ته خوښ نه وي، نو دا ټول دې باید ګرځي چې ماشوم د مور شیدې رد کړي، مور شیدې ونه روي. نو نور ډېر زیات مختلف عوامل لري چې هغه دې باید ګرځي چې مور د ماشوم د مور شیدې، مثلا که ماشوم توجه خراب وي، نور ماشومان غن شور کوي، شوخی کوي،
ماشوم توجه په بل اړ یا کمور نه آرام واوسېږي ماشوم ته توجه ونه کړي په وخت کې هم ماشوم ممکن د مور شیدې مخي وانخلي او د مور شیدو لرودلو انکار وکړي نو نور زیات عوامل هم سره خو همدغه درې لاملونه باید اتمن جستجو شي
یعنی درملنه امکان لري ډاکټر صاحب کوم ماشوم مثلا کنه غوړي د مور شیدې وخوري یا مثلا لیوالتیا ونه لري د حل لارې چارې شته
حتمن یو بل موضوع دار چې یو ماشوم چې سوی تغذی سي هغه بیا د غذا له خوړلو انکار کوي هغه ته بیا موږ اختلاطي مریض وایو نو دا ټول موارد علاج لري تداوی لري
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحبانو چې په دې بحث کې مو لمک سره ګډون وک یو ځل بیا د عام روغتیا وزارت د تغذیه څانګې لمشر ډاکټر محمد وزیر حامد او د تغذیه بل متخصص محمد آغا نوابزی صاحب څخه ډیره ډیره مننه د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.